د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندانی د دغه ښار په احمد شاه بابا مینه کې د یوې پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وژل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیت قمندانی ویندوی خالد زران وی نامعلوم وسلوالو د کابل ښار د دولسمی حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغې پر یوه ساتونکي ډزې کړې او دواړه یې وژلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې اداره او چا وی د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بې وزلو ښځو او بې سرپرست ماشومانو ته سمې رسیږي، ښځینه کارکوونکي مهمې دي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د بې درکه کېدو خبرونه خپره شوي. نیپالی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د یوې مسافري الوتکې د لویدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې دوه اویا تنه سپاره وو او لسګونو زرو اسرائیلیانو پرون شنبه د اسرائیل په دروسترو ښارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړي.
بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه نور بس دی تشرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د یو شمیر ولایتونو سنگارګری ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت اړوند ریاستونو دوی ته وویل چې خپل سنگارتونونه دی وتړي. د دې ترڅنګ د کندهار څخه راپور لرو اوریدونکو چې په کندهار کې هم یوازینی هغه مارکیټ چې د شذو لپاره ځانګړی سوی وو هغه طالبانو تړلې دي او هغه شذې چې هلته کار کاوه هغوی هم بیکاره سوی دي او هغه لسګونو نور شذې چې دغو دکاندارانو ورته د کار زمينه برابر کړې وه هغوی هم اوس بیکاره سوی دي او د اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې ترڅنګ د بلخ ولایت څخه یو بل راپور لرو چې په دغه ولایت کې هم هغه بازارونه چې د شذو لپاره ځانګړي ول او شذو کولای سوای چې هلته ولاړې سي سودا وکي هغه وتړل سول او په دغه ځایونو کې شذو خیاطي کولې او فروشګاوې درلودې دوکانونه او یوازې شذینه کولای سوای چې هلته ورسي او دغه توکي وپیری خو اوس دغه ځای تړل سوی دی او دغه ټولې شذې لاس پر لاس ناستې دي. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې دا ډول محدودیتونه چې ورځ تر بلې پر شذو باندې په افغانستان کې زیاتیږي او طالبان غواړي چې هر ورځ یو نه بل فرمان صادر کړي د شذو د کار او د هغوی د درس او تحصیل په برخه کې دا شذو ته څه پیغام رسوي. په دې برخه کې نن زموږ میلمانه اغلی سیده غزنیواله چې د حقونو فعال ده او همداراز سوداګر او تجارت پیشه شزه ده. اغلی غزنیواله لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. تاسو ته شرغلاست وایو اغلی غزنیوال، په لومړي سر کې کستاس څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې دا ډول محدودیتونه چې د شذو پر ژوند او کار او همداراز تحصیل باندې ورځ تر بلې زیاتېدونکي دي او زیاتېږي، ستاس په نظر طالبان په دې ډول شذو ته څه پیغام رسوي؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. سیده غزنیوال یم، د غزنیوال فیشن مسؤل. دغه سي محدودیتونه د شذو پر وړاندې ستونزې ډېروي، بلکې دوی په کاري ژوند کې ډېرې ستونزې مخته راځي. دوی کوم خپل کار چې مخته وړي په هغه کې بل خصوص نس کولای لکه په خوا غوندې خپل کار مخته یوستي او د دې ترڅنګ پورې نه بلکې کاري محدودیتونه، بلکې دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې ډېرې ستونزې رامخته کړي دي. چې نجونو او د ښځو لپاره اوسنی شرایط ډېر له ستونزو ډک دی چې دوی نس کولای د خپل آرامه ذهن خپل کار مخته یوسي هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه خپله مثلا هم خپل کار مې مخته وړو، خو له بعد مرغه اتی په کریم چپیل کې د مو ستونزې به هدا دې ریسوي لري په خوانه را پدې خو هم دسي پانتونم د مو پر مخ وترل سو نو خامہ خاصتون دې دې دی او د دې بد اغیز لري په خوان میرمن.
مننه اغلی غزنیوال، ستاسو د خپل تجارت په اړه باندې کوم څه خبرې وکړو؟ ستاسو سوداګری د څه ډول ستونزو سره مخ مخسوي د لغه راهیسې چې افغان حکومت سقوط کړی دی؟
د مو کار د څه وتی دی خزل خو د خزل لپاره اخیزي چې په کلیو کې دي وګور سره موږ هغه کوم خامواتي د موږ لوغونه خسته غوښته مو چې دغه لپاره د کار زمينه برابر کو نو لا بعده مرغه د موږ لپاره ستونزې به هدا ډېرې سو حکومت خزنه کارکون کې چې موږ هغه لاس ورکي ډېرې خبر ولري یم ستونزې دلته ورته پیدا شي، ډېر محدودیتونه، ډېر شو نه سوی کولی چې هغوی راسي دوکان ته. نو بعد د تحولات نه زموږ دوکان سقوط وکړ. نو یو څو میاشتې موږ همداسې په کور کې وو. نو بیا موږ خپل هوډ وکړ او دوکان مو ونیوه دلته ښځینه مارکیټ کې چې ټول ښځینه وي دي او نارینه نشته هلته، خپل خیاطان او کارکوونکي ټول ښځینه وي. نو بیا هم ستونزې ډېرې دي دلته، له پخوا نه تر اوسه پورې بازار نشته، خلک هومره اقتصاد خلک خراب شوی ده، کالي نه شي اخیستی او ستونزې خامخا ډېرې دي. نو همداسې ما په شان نور مېرمنې دي چې د هغوی هم په نورو برخو کې کار کوي، د زعفرانو دي شاعت هم د خیاطي برخه کې او نور صادرات واردات بند شوي وو. په اوله کې اوس هم ډېرو ستونزو سره مخ دي سوداګر مېرمنې.
او تاسو مخکې د څومره ښځو لپاره د کار زمينه برابر کړې وه، هغه شمېر یې که تاسو وایست او د اوس پرتله څومره کم شوی دی؟
ما په کلي کې هغه کومې مېرمنې چې وې تر لس دولسو پورې رسېدې، هغوی چې په کور کې یعنی هغوی بیچاره دومره وستوان نه درلوده چې خپل هغه کوم لاسي کار چې په کور کې دی هغه بازار ته وړاندې کړي. هغه د خپل د خاوند یا د زوی په لاس به هغه لېږه بازار ته، هغه هم په ډېره کمه بیه. هغوی به هم ورته نه وره یا به هم خو پیسې ډېر کمې کېدې. نو ما هغه کار چې ما له نور نارینه او نه یا هم د فروشۍ نه اخیسته قیمت راته ولېده. نو هم د ما کار کوو هم د دوی، او ما چېرته چې له دوی نه هغه د دوی لاسي کار چرما چې اخیسته بیا هغه میکمیس ډیزاین جوړو، نو چې هغه خرڅېده دوی ته مې فیصدي ورکوله. تر ما سره دولس تر لس مېرمنې کړې وې چې هغه په پکتیکا په خرنې ولسوالۍ کې، همداسې په غزني په قرهباغو او نورو ګڼو ولسوالۍ کې چې وې، چې هغه مېرمنې چې په کور کې د هغه کوم عاید نه لري د هغو لپاره د ډېرې ښه د کار زمینه وه.
کله چې دا ډول تجارتي مرکزونه چې یوازې د ښځو لپاره وي، دا ډول تجارتي مرکزونه بندیدل د ښځو پر اقتصاد باندې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څه وایست چې په مشخصه توګه ښځې څنګه کولای سي نو بیا چې تجارتي مرکزونه پر دوی باندې وتړل سي، دوی به چیرته څنګه به خپل توکي تر بازار پورې رسوي؟
خو دا ستونزې دي کنه چې موږ چې کوم نندارتونونه چې جوړیږي په دې کې د ښځو د نارینه او کله چې واخځه کار کوي نو هغې لپاره جنسیت مهم نه وي چې وایي د نارینه د که ښځینه. که چېرې دې موضوع ته ډېر ارزښت ورکړي نو د هغوی په کار کې څه خونده نه وي. او همداسې زموږ مارکیټ چې دا ټولې ښځیناوې دي، نو تقریبا یو درویشت څلرویشت ښځیناوې دي چې هلته دوکانونه لري. خو بیا هم ستونزې شته کنه، هلته هېڅ نارینه کارکوونکی هم نشته زموږ، خو بیا موږ ته پردې دي. او همداسې که چېرې ښځو لپاره مارکیټ نه وي مشخص، نو هغوی نشي کولی چې سړک په غاړه یا ملاړ شي یا کور په کور وګرځي. نو دا د ښځې د نور ښځینهو لپاره هم دا ښه دی. په اسلامیت کې فکر کومه تر کومه هده پورې زه معلومات لرم، له هغه پر ځای چې کوم نارینه راځي د ښځو هغه کوم بهداشتي لوازم چې دي هم کوم هغه د دوی دي ور ضرورت چې دي هغه نارینه ورپوره کوي او ورنه اخلي. له هغه نه ښځه چې یوه ښځه ورته ولاړه شي او مخکې بوځي، نو همدا ښځینه مېرمنې چې سوداګرې دي او په دې برخه کې کار کوي، مارکیټونه جوړوي، دا ډېر ښه مثبت اغېزه دوی په کاروبار کې او په چاپریال کې اوسېدای شي. نو که چېرې څوک ورسره ممانعت کوي، له تعلیم سره، د ښځو له کار سره، دا له خپل پاک کې جفا ده او د خپل ملت او د هېواد پاک.
آغلی غزنیوال، آیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې فعاله دي او هغوی د ښځو سره په څه ډول مرسته کوي؟
د سوداګرۍ خونې د ښځو چارخونې چې دلته پخوا رویا فیزی و، اوس فکر کوم ډاکټر صاحب ممتاز ده. نو هلته یو دایمي نندارتون دی چې کومه سوداګرې مېرمنې چې وي خپل هغه کوم اجنان چې دي هغه هلته ږدي، او نور کوم نندارتونونه چې کېږي په هغه لخوا معرفي کېږي، یعنې تخفیف دوی ته کېږي، او بل کومه مرستندویه موسسې چې دي هغو ته معرفي کېږي، لکه ډي آر سي او همدغسې نورو موسسې چې دي غواړي له ښځو سره کار وکړي په همدا تجارتي بخش کې پاملرنه همداسې همدو ته معرفي کېږي. او لکه نو مهم دا ده چې همدغه سوداګر مېرمن ترمنځ یو بل سره ارتباطات ډېرېږي او اړیکې دوی قوي کېږي، نو کولی شي یو بل سره مرستې وکړي او تر څنګ ودرېږي.
په کندهار او بلخ تجارتي مرکزونه د دوی پر مخ باندې وتړل سول او هغه ښځې بېکاره سوې، اوس پر کور باندې ناستې دي. د دوی تجارتونه چې وتړل سي او دوکانونه نوي نور، څنګه دغه ستونزه حل کولای سي؟ څنګه کولای سي چې د طالبانو سره کښېني او هغوی ته ووایي چې دغه دوی حلاله نفقه ګټي او دوی ته باید اجازه ورکول سي؟
که چېرې طالبان په خبرو پوهېده او دوی غوښته چې د خبرو له لارې نه خپل موضوع حل کړي، نو نن به خبر تر دې جایې پورې نه رسېده. کومه قوي دلیلونه او استدلال چې دا ښځیناوې لري، فکر نه کوم چې دوی هغه چارواکي ولري. نو دوی قناعت نه کوي او خپل هم بې جواب پاتې کېږي. تاسو ګورئ چې په تلویزیونو کومه خپرونې کې چې دوی راځي، یعنې جواب نه وي ورسره پاتې. او هلته وایي چې موږ ممانعت نه ورسره وو، هلته دوی مخنیوی کوي. نو فکر نکوم چې کومه دغه ولرکه چې د سوداګر میرمې ټول سره ټولې سي او خپل ځان لپاره یو نمائنده وټاکي او چې همداسې د سوداګرو خونو رئیسا ده همدا ډاکټر صاحب ممتاز د راسي د ټول سوداګر ښځې میرمنو پر نمائندګۍ د لاسه دوی سره د یو څو دقیقې میټینګ برابر کړي او خبرې دي چې دوی ستونزې ورسره مخ کړي که چېرې قناعت ورکړي. خو فکر نه کوم دموږ خبرې کومه مثبته پایله ولري، ځکه چې دا خبرې تقریبا ډېر وخت کېږي چې شعارو باندې او په د خبرو باندې دوی قناعت نه کوي.
آغلی غزنیوال، په دینو ولایتونو کې موږ ته شو وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي دوی ته ورغلل او دوی ته ویل چې خپل آرایشګاوي باید باندې کې ویتړي. دغه آرایشګاوي اصلا په افغانستان کې ټولې تقریبا شذي پر مخ وړي او د شذو وی دغه آرایشګاوي او هلته چې څوک مراجعه کوي هغه هم شذي وي. ستاسو په نظر د آرایشګاوو د تړلو خبره څومره غیر منطقي ده چې د شذو اقتصاد ته هم ضربه رسوي؟
دا خو یعنی څه درته وایم، د دوی زیاتره اویا کوڅه د کارونه ټول غیر منطقي دي. نو که چېرې چې دا سینګرتون یا مارېژګای وتړل سي، نو هغه میرمنې چې په کور کې دي هغوی دلته په افغانستان کې هره کومه میرمنې چې کار کوي دا په ډېرې سختۍ سره په خپلو پښو درېدلې او یوه کار ته یې مخه کړې ده. نو که چېرې هغه آرایشګا لري، خیاطي لري، کوم دوکان لري، کومه بله دنده لري، نو دوی خاص کر د ښځو د تخفیفولو لپاره پیدا شوي دي. که چېرې همداسې د ښځو آرایشګا وي تري، نو باید د نارینه وو آرایشګا هم وتري، ځکه چې هغه ته نارینه د خپل ګیرې خري. نو د ښځو په آرایشګا کې د دوی څه کار ده؟ خو هلته میرمنې هم کومه واده وي، هم کومه بله مناسبات وي، هلته دوی خپل ځان جوړوي. نو که چېرې د دوی ستونزه له ښځو سره وي، نو په میدان دی وای او که چېرې دهمې خو د دوی په کاري ځوند کې همداسې نو په تعلیم او تحصیل په دوو باندې د کار نه لري، دا ډېره غیر منطقي او بې معنی خبرې دي چې د ښځو آرایشګا دې وتړل سي، د ښځو دوکانونه دې وتړل سي، همداسې پوهنتونونه مکتبونه. که چېرې دوی غواړي چې د ټول ټولنه اصلاح کړي، نو باید دغه چلند باید نارینه سره هم وکړي. که چېرې د نارینه وو آرایشګا وي، د نارینه وو ته میکپ کېږي او همداسې ګیرې خیل کېږي، نو باید له هغو سره د اسلام له لحاظه خو دا د هغوی لپاره ډېر بد کار ده چې کله یو نارینه میکپ کوي او یا ګیرې ورته خري. نو د ښځینهو لپاره خو همدا د ښځو زینت ده، که چېرې آرایشګا ته ولاړ نه سي ځان جوړ نه کړي، او کومه میرمنې چې آرایشګا لري نو د هغې لپاره مې عواید کېدای سي. که چېرې یوه میرمنه کار ونه لري، دانده ونه لري، هغه د ټولنې لپاره ډېر خطرناک تمامېدلی سي، هغه نورو ناوړه کارونو ته مخته کولی سي. نو هغې نه ښه ده چې دغه حلاله نفقه خپل کور ته یوسي او خپل کار دي.
کله د پوهنتون دروازې د محصلینو پر مخ باندې وتړل سوې، په غیر دولتي ادارو کې پر ټولو ښځو باندې بندیز وضع سو، طالبانو وویل چې نور ښځې نسي کولای. دوی دغه یو خبره د حجاب وکړه چې ښځو بیرته دغه ادعا رد کړه. ښځو وویل چې دوی با حجاب وي او همیشه دوی په خپل حجاب کې خپل کار او تحصیل تتلی. نو کله چې د پوهنتون او د دولتي ادارو او د غیر دولتي ادارو دروازې د شذو پر مخ باندې تړل کیږي، هغوی اړسي چې بیا د متشابسین سی یا یو داس کارونه کوي لکه خیاطي او هغه هم لدوی څخه واخیستل سي، دا د شذو پر ژوند باندې د شذو د ژوند حلقه څومره راتنګوي؟
یعنی زه فکر کوم په دغه وختو کې ښځې ډېرې ناامیدې دي خپل کارونو ته، لکه پخوا غوندې څومره اولا زه خپله کومه په شاق باندې د زه سره راپورته کېدم خپل کار ته مخه کوله، اوس هغه څه نسم کولی. هره شپه چې زه دکې فکر کوم چې سار ته به یو بل فرمان صادرېږي، ممکن زموږ کارونه ټول باندې سي. نو اوس د ښځینه وو لپاره ډېر فضا محدوده شوې ده، دوی نسي کولی لکه پخوا غوندې خپل ژوند ته همداسې خپل تاسې خپل فکر وکړئ. کله چې دی وي ښځینه وو لپاره سینګرتون آرایشګا بندېږي، چې هغه ونه کړی سي چې خپل ځان جوړ کړي او چېرې د هغې په کالی باندې څوک خبرې کولی سي، نو د هغې په کاري ژوند، د هغې په تعلیم، په تحصیل، په دې هر کې څه اغېز لري. نو دغه د ښځینه وو لپاره ډېرې نورې ستونزې، بلکې دوی روحن ډېر دي فشار لاندې دي. کار ته اوس زیاتره داسې ده چې په افغان میرمنې چې دي په خوله نسي ویلی، که نه د بیان ازادۍ نشته دلته، او د پښتني ټولنې کې خاص کر داسې ده که چیرې یوه کار څومره زور زیاتی پوسو زه له پوسو دوی که خوله پټه ونیوله، خو دوی ډېرې ښښېستې، او که چېرې دوی د خپل غږ اوچت کړه، لکه موږ ګورو چې هغه میرمنې چې په سرکو باندې خپل د حق غوښتل لپاره غږ اوچت کړه، لاریونې وکړه، نو هغوی باندې د فاشا ټپه ولګولی چې هغوی د کیسو لپاره وځي. خو ممکن د هر چا نظری فرق کوي خو دلته افغانستان کې ښځو اوسېدل زیات ډېر سخت ده. یعنی هغوی د خپل کار ته مخه کول او یوه ښځه چې کار کوي هغه د خپل د کور لپاره، د خپل د اولادو لپاره، همداسې د کورنۍ لپاره نفقه برابروي ډېر سخته ده. نو دوی هر څه یو په یو خراب کړه او غواړي چې نور هم د خلکو لپاره د دې پر ځای چې نور سهولتونه برابر کړي او نور هم هغه کومه شته امکانات دي هغه ټول له منځه وړي.
مننه آغلی سیده غزنیوال، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، یوه لنډه دمه به واخلو او بیرته به له تاسو سره یو. نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس د خبرونې ته بیا هم شرغ لاست. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریز موږ میلمانه اغلې سیده غزنیوال لمش سره په دې خبرونې کې ګډون کوي او په دغه برخه کې که پښتنه وکم چې آیا اوس مهال د شوزو سره د نړیوالې مرستې موجود دي کنه د دوی د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې؟
نه، لا بعد ما کوم مرستې چې وي خصوص کوم مؤسسات ولا خصوصي په اقتصادي برخه کې مرستې کولې هغه ټول وتلل شوي لکه ډي ار سي او همداسې پاملرنه نوري، ځکه چې په مؤسسات کې کومه خزینه کارکوونکي چې وي هغوی له کار څخه منع شوي او دوی هم د اعتراض په ډول خپل فعالیتونه ودروله. نو همداسې ډي ار سي مؤسسات چې هغه له افغان میرمن سره سوداګرو برخه کې ډېرې زیاتې مرستې کړې دي، کومې میرمنې چې په کلیو کې دي دغه لپاره کوم دغه تجارت دغه ته اول څنګه مختلف شي. نو غوښمه چې خپل هم زفده پروسه کې هم چې موږ یعنی هغه ټریننګ هم خلاص ټول یو فقط دمر پاتې چې موږ د تجارت کې نو موږ خپل کارونه مخته یوسو. نو هغه کارونه ټول سټاپ شو بل کې چې اوس مرستې نسته چې خپل لپاره، ځکه چې بل فرمان صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موسسات کې دغه نس کول خپل دانه تولار شي. نو دوی کوم نړیوالې موسسې ویل خسره غوښتې چې مرستې وکړي یم بشری مرستې نورو ولایتو کې دوکي هغه ټول بند کړ.
بله، او اغلی غزنیوال ستاسو تحلیل د دغه پریکړې څخه څه دی چې پر شوزو باندې د کار محدودیت وځه سو؟ ستاسو په نظر د دغه اصلي لامل څه کېدای شي؟ که څه هم طالبان ویل دي چې دوی د حجاب په خاطر چې دا ادعا بیا هم شو ضرورت کړي ده.
انا خورده سیده چې حجاب مو ټول دلته کوو، یعنی په کابل کې تاسو ګورئ چې په خوان جمهوریت دوري کې موږ عبد حجاب کوو، د موږ په کال کې کوم تغیرات نه دی راغلی. خو دوی یوازې صرف یو بانه ګوري چې حجاب کوو، دوی ګوره پر سړی کې په میرمن باندې دوی ماکسونه ولګو. نو همداسې بیا دوی په یو چیرته کومه یوه ویلو چې د ښځو غږ اورېدل ګناه ده. نو که چیرې دوی په داسې خپل په نفس باندې باور نه لري، خپل نفس سره جهاد نشي کولای، نو دوی بیا چیرې وایي چې د ښځو په غاګم دی تحریکیږي او د ښځو په بوتوم دوی تحریکیږي؟ نو داسې خو نسي کولای چې وخت راسي له دوی سره عمل ان موږ غواړو چې کار وکړو. نارینه سره ګډ کار موږ کړی دی تقریبا 2 کاله. نو که چیرې داسې نارینه تحریکیږي خو یا نو موږ نسي کولای چې سره ګډ کار وکړو. نو دا د دوی ذهن دی او ټول نارینه هم داسې نه دي. خو فکر کوم دغه به منطقه خبره که چیرې دوی غواړي چې د ښځو لپاره دغه باندې به حجابي وګڼي، خو دا ډیره بی معنی خبره ده. ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بیا هغه په کوم میرمنې چې کار کوي دغه فکر له دوغ به حجابي او یم له دوغ کارو چې دوی په ذهن کې دي، نو نه ډیر لري. دوی د خپل کار کوي او خپل ټول ورځ د خپل ځان لپاره پلان جوړوي چې څنګه کار مخته ولاړ شي. نو به حجابي فکر نه کوم چې کومه منطقي دلیل وي یا دوی بندیز لګولې په همدې خاطر.
اغلی غزنیوال، ستاسو په نظر که د طالبانو په حکومت کې شدینه سلاکارانی وای، آیا وضعیت به تر دې بهتره و؟
لپاره مرحله دي سره چې کومه خندي دي او دوی چې ما کتلې دي چې کوم خبر پروګرامونه یا نندارتون کې راځي، اخته چې له دوی سره فکر دي، یعنی دوی فکر یعنی له نور خسره نظر نه دي. که چېرې غواړي یو څوک سلاکار سي او مشاور سي له دوی سره په دې برخه کې فکر کار وکړي، نو دوی یوازې خپل ځان لپاره فکر نه کوي. یعنی زه تحریکي کوم، زه ګناګاري کوم، نو باید خځې ټول په کورو کې باندې پاتې. نو که چېرې دا رقم وي خو نو خپل هغه د هیواد لپاره تاسو کار نه کوئ، د ځان لپاره کار کوئ، شخصا خپل ځان لپاره نه کار کوئ. تاسو په کور کې کینئ او کېدی چې ښځې که بازار کې هر څه کار کوي، نو هغه هر څه خپل کار دی. نو دوی سره کومې ښځینه چې د هغه د دې فکر دی، نو هغوی تاسو څو وخته مخکې په رسنۍ کې شاید لیدلی وي چې هغه مېرمنې چې مخونه بند په سړکو کې راوتلې لاریونونه کوي، چې موږ له دوی نه ډېر خوشحاله یو. نو هغه مېرمنې دي چې هغوی غواړي چې په کور کې کینئ، هغوی غواړي چې هغوی ته یان د دوی مېرمنې یان د دوی لوڼې چې دي هغوی ته خوراک څښاک ټول ورسېږي، یا هغوی بهر ملکو کې دي چېرته دي. نو دوی د هغو مېرمنې له زړونه نه راځي چې د چا څوک کونډې دي، څوک یتیمان لري او څوک بېوزله دي، څوک غواړي کار وکړي. نو که چېرې مېرمنې له دوی سره هغه کوم مېرمنې چې اوس مهال په د نور مېرمنې سره فکر دي له دوی سره وای، ډېره اغېزه به یې درلوده. که چېرې هغوی کولی شي دوی ته قناعت ورکړي، یعنې د دوی په کار کې به هم ښه وو او ولس به هم ورنه راضي وو، او د مېرمنې لپاره به هم ډېر کار کوو. خو له بده مرغه چې دوی مېرمنې ته هېڅ سلام نه ورسره کوي، او د هغوی خبرو ته غوږ نه نیسي، او سلاکار په حیث ټاکل ډېر ستونزمن ده.
بله، تاسو ویل چې هغه ښځې چې د طالبانو هم فکر دی، هغوی په خپل نه غواړي چې ښځې دی پرمختګ وکړي، ځکه چې دوی په هغه حالت کې چې دوی دی پر هغه باندې خوشاله دي، ځکه دوی محتاج نه دي یا په بهرنیو هیوادونو کې دي. هغه ښځې چې په افغانستان کې د نن دي، د طالبانو وظیفه څه ګڼي چې دوی باید د افغانانو ژغ واوري، د هغه ښځو سره په تماس کې سي، یا هغوی ته موقع ورکړي چې د دوی سره کښینی خبرې ورته وکړي، او خپل وضعیت ورته بیان کړي، او خپل ستونزې ورته بیان کړي، چې ورته بیرته د طالبان د یو حکومت په توګه باندې دغه ستونزې ورته حل کړي.
نو لپاره مرغه زه درته ام دې ښځې یوازې د لپاره پیژنې چې له هغوی سره واده وکړي او د دوی د کور کار ورته وکړي. نو که چېرې دوی له ښځې سره دوی کېناستی ورسره خبرې ورسره کولی، د هغوی خبر ته یې غوږ نیوه، سلای ورسره کوله، نو وضعیت به دې چې ته نه رسېده. نو که چېرې دوی له ښځې سره ناست وای او خبرې کړې وای، په دې اړې خبرې کړې چې چېرې سوداګرۍ له لحاظ او همداسې نور سینګارتونونه چې دي، او د ښوونځیو د پاتنو دروازې چې دي، دا چېرې خلاصې وای. نو دوی سره که کومه ښځه راسي چې دوی باندې نقد وکړي، انتقاد وکړي، نو هغه مېرمنې چې دا ښځه هغې ته د فشار نوم ورکول کېږي، او هغه د کیس لپاره کار کوي. کومه مېرمنې چې په سړکو کې لارینونه کول، هغه ډېری یعنې موږ له نږدې پېژنو، هغه ډېرې ښه مېرمنې دي، خو یعنې چا ته ځینې دې چې خبره احساساتي کېږي، څوک په سړک په غاړه وځي، یعنې په دې هم پوهېږي چې څوک یې غږ نه اوري. تاسو ولیدل چې هغه مېرمنې چې دوی په ضد راپورته شوې، هغه سړکو به سوي بلکې یعنې هغوی زندانی شوې. نو کومه نور مېرمنې چې دي، هغوی د خپل لکه ما غوندې نور مېرمنې د خپل وخت تېروي، چې چېرې د دوی جوازونه بندې او همداسې د دوی چېرته دندې لري، نو نه غواړي چې هغه ټول ورته لاغ وي. نو ځکه له دوی څخه مو څه تام هم نه ده خاص. نو اوس روانه وضعیت چې ده همدا دي، له دې بهتره نه سي. موږ په ښه توب په هیله نه یو، له دوی نه د ښو هیله نه لرو، یعنې په دې هیله یې موږ چې حالات تر دې بد نه سي، یعنې نور هم د موږ پر وړاندې همدا دوکانونه چې موږ لرو دا د موږ پر وړاندې بد نه سي، که چېرې دوی خو د موږ خبرې نه اوري.
ډېره مننه آغلې سیده غزنیوال چې تاسو له موږ سره په نور بس دې خپرونه کې خبرې وکړې، له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. له خپلې میلمنې سیده غزنیوال څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره یې په خپرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12 شپګنوي، او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 21 او 15 موندلې شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدل شي. azadiradio.com ته ورشي.
واخلق قد